د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی دا رپورت هم اوریدلی سي چې د کورنیو چارو وزارت په هوایی ډګرونو کې د سرحدي پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د امریکا د حکومتي چارواکو مخامخ خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر لپاره مهمه ګڼلې او وایي چې بهرانیان د سولې د خبرو لپاره یوازې سهولتونه برابروي د افغانستان د جمهور ریاست د بیان مرستیاله دورانی وزیر د شنبې پر ورځ امریکا ژغ آشنا راډیو ته په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیاله ایلس ویلس او د وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سره مرسته وکړي افغان حکومت یې هرکلی کوي طالبانو د جمعې پر ورځ امریکا ژغ ته دا ومنله چې تېره اونۍ د دغې ډلې استازو په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لپاره د لارو چارو د موندلو په هدف مستقیمه خبرې کړې دي د افغانستان او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا یو پخوانی ډیپلومات او مشهور لیکوال وایي چې واشنگټن د افغانستان جنگ ته د یو سیاسي حل لارې د موندلو په کار کې جدي دي بارنارد ټروبن د امریکا ژغ ته ویلي چې د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت او طالبانو دواړه مشروع او غیر مشروع دریزونه لري په دې اړه بشپړه مرکه د خبرونو وروسته اوریدلی سي د کالیفورنیا په شمال کې په ځنګلونو کې لوی اور لګیدلی چې د اطفایې دوه کارکوونکي مړه کړي دي او ولس نور کسه لاره درک دي دغه اور سلګونه کورونه تباه کړي او زرګونه خلک یې د خپلو کورونو پرېښولو ته مجبور کړي دي د دغه سیمې یو اوسیدونکي د رایټرز خبري اژانس ته داسې وویل
I didn't realize how much my home means to me.
ما مخکې داسې فکر نه کوي چې زما کور زما لپاره څه معنا درلوده. د ریډینګ او د شاسته په سیمو کې ودیش زره کسان ته امر شوی دی چې خپل کورونه پرېږدي چارواکو ویل دي او خبرداري ورکړ دی چې نور خلکو ته به هم امر ورکړل سي چې د خپل کورونو څخه ووزي. د پاکستان یو شمیر مشرانو په ملک کې د جولای پر 15مه نیټه د ترسره شوو عام انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلیو تورونه ردوي او ټاکنې لرنې او شفافې بولي تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې لږ تر لږه یو سل شپاړس څوکۍ ګټلې دي او پر دوهم نمبر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی چې څلور شپېته سیټونه یې ترلاسه کړي دي د تحریک انصاف ګوند اوس د نوي حکومت د جوړولو کار پیل کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
عمران خان چې احتمال لري د پاکستان نوې صدر اعظم وي د یک شنبه په ورځ لشتر لږه د یو واړه ګوند او د مستقلو سیاست مدارانو سره د ائتلاف خبرې پیل کړې دي دا خبره د عمران خان نطاق د انتخاباتو د پوره نتایجو د اعلان څخه وروسته کړې ده خو رقیبانو یو ویلي دي چې دا نتیجه سمې نه دي د عمران خان ګوند شپاړس اعشاریه شپږ اتیا میلیونه رایې چې د توقع څخه هم ډېرې زیاتې دي ګټلې دي د پخواني صدر اعظم بندي نواز شریف ګوند دولس اعشاریه نه اتیا میلیونه رایې وړې دي او دوهم نمبر راغلی دی خو په دوه سوه دو اویا کسیز ملي پارلمان کې د یو سلو شپاړسو چوکیو ګټل کافي نه دي چې عمران خان دې پرته له ائتلاف څخه په یوازې سر حکومت جوړ کړي او دواړه لوی ګوندونه یې فاسد بللې او رد کړي دي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگټن
د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ګواښونو پر وړاندې د خلیج د عربي هیوادونو سره د همکارۍ کوي چې د شمالي سره هم یو تربل ترمنځ همکاري کوي چې د شمالي اټلانټیک تړون یا د ناټو په څیر عربي ناټو جوړ کړي رویټرز د امریکایي مقاماتو لخوا ویلي دي چې سپینه ماڼۍ غواړي د دې هیواد ترمنځ د میزایلو دفاع سیستم پوځي تمرینونه تراګري ضد او نورو مسایلو لکه د سیمه ایزو اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو په برخه کې ژور همکاري رامنځته کړي دغه پلان د سپینې ماڼۍ مقاماتو او د منځني ختیځ کارپوهانو د سنی مسلمانانو متحدینو عربي ناټو بللي او کېدای سي چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي منابع د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د شاغلي ترامپ اداره هیله منه ده چې د ائتلاف پاکله چې اوس د منځني ختیځ ستراتیژیک اتحاد یا ماسا نومیږي په اړه یو غونډه چې د اکتوبر په دولسمه واشنگټن ډي سي کې جوړیږي بس او خبري وسی په سلګونو سوریې ماجر چې د شنبې په ورځ په بسونو کې لبنان نه د خپل هیواد ته بیرته ستنه شوی دي، خو ملګرو ملتونو ویل دي چې تر اوسه په سوریې کې د ماجرونو د بیرته ستنېدو لپاره شرایط سم نه دي برابر شوي. د راپورټونو له مخې سوریې ماجر چې هیواد ته ستنېږي په هغو سیمو کې میشت کیږي چې جګړې پکې پای ته رسیدلې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون ویل دي چې د شنبې د ورځې تر پایه به شاوخوا 1200 سوریې ماجر له لبنان څخه خپل هیواد ته ستنه شي. اوس مهال په لبنان کې څه د پاسه 1 میلیون سوریې ماجر ژوند کوي چې د کورنۍ جګړې په نتیجه کې ماجر شوي دي. د سوریې په وکلنه جګړه کې د هیواد 1 میلیون وګړي د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته ماجر شوي دي او 15 میلیونه نور دننه په هیواد کې له خپلو کورونو بیا بیا ځای شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سوریې څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ ویلي چې واشنگټن د افغانستان جنگ ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په لار کې جدي دی. برینت روبن د امریکا جغ د پښتو څانګې د مسؤل شایسته سعادت لامې سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مشروع او غیر مشروع دریځونه لري. پام کړئ مرکه ته.
My first question, The Wall Street Journal responded a report where Khadija Damrika de Bahrain Shura de Wazarat Mahmoudi Alice Wells the Taliban ole yo hay atsra pa Qatar ke lidili da ghanwi pe ke la Taliban usra de sole de khabar de para sumra nawi hil ramasakawi.
Well, first I think it's a sign
دا د سیاسي حل په اړه د امریکا جديتوب څرګندوي چې زیاتره خلکو په ځانګړي ډول طالبانو یې په اړه شک درلود. خورا مهمه خبره دا نه ده چې له افغان حکومت سره د خبرو کولو لپاره باید طالبانو ته قناعت ورکړل شي. ستونزه دا ده چې افغان حکومت د ځینو هغو موضوعاتو په اړه پرېکړه نشي کولی چې د طالبانو لپاره مهم دي، لکه د طالبانو پر خلاف د بندیزونو لرې کول او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شتون په اړه پرېکړه کول. نو هغوی غواړي چې لومړی له امریکا سره خبرې وکړي. دا مشروع دلایل دي خو ځینې نامشروع دي. د بېلګې په توګه هغوی غواړي افغان حکومت یوازې د امریکا د ګوډاګي په څیر انځور کړي، خو دا واقعیت نه دی. لکه څرنګه چې دا واقعیت نه دی چې طالبان یوازې د پاکستان ګوډاګیان دي. هر یو پر خپل ملاتړو اتکا لري خو یو څه خپلواکي لري. لا د وخت ده چې په دې اړه خبرې وشي.
عمران خان
ویلي چې له امریکا سره به په افغانستان کې د سولې په اړه کار وکړي او افغان کډوالو ته به دا زمینه برابره کړي چې پرته له ویزې له پولې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. آیا د دې امکان شته؟
Well, when Asif Ali Zardari became the president as a candidate of the Pakistan People's Party, he said that
کله چې آصف علي زرداری جمهور رئیس شو نو هغه اعلان وکړ چې هند پاکستان ته خطر نه پیښوي. خو ډیر زر په ممبئی کې تروریستي برید وشو او هغه دې ته اړ شو چې په پالیسۍ کې بدلون راولي. نواز شریف هڅه وکړه چې له هند سره سوله او له افغانستان سره همکاري وکړي. نو تاسو ولیدل چې له هغه سره څه وشول. د خپلو پخوانیو خبرو برعکس عمران خان د هغوی په څیر خبرې کوي، خو زه فکر نه کوم چې هغه به له هغوی څخه زیاته اغیزه ولري. دا امکان لري خو د هغه څه امکان نشته چې عمران خان یې وایي. دا هغه وخت امکان لري چې د پوست په ذهنیت کې بدون راشي. ښایي عمران خان فکر وکړي چې هغه به د کرکټ د ټیم د کپتان په څیر د پاکستان صدر اعظم وي چې هر غړي ته امر وکړي هغه به اومني. خدا کار داسې نه کیږي.
آیا ایران د طالبانو ملاتړ کوي؟ ستاسو نظر څه دی؟
ایران او روسیه، neither ایران nor روسیه wants the Taliban to win the war and take over the
ایران او روسیا دواړه نه غواړي چې طالبان جګړه وکړي، خو هغه په افغانستان کې د امریکا دایمي اډې هم نه غواړي. هغه پوهیږي چې امریکا به ولاړ شي او طالبان به بیا هم موجود وي. هغه نه غواړي چې پاکستان ولې باید یوازې نه هیواد وي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، نو له طالبانو سره یو څه ملګرتیا جوړوي. په وروستیو کې د جوزجان ولایت دا درزا په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوې وه چې د رپورټونو له مخې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې وه.
تاسو په روسیې کې له افغانستان څخه راستون شوي یاست. تاسو د هلمند د ولسي پاڅون له غړو سره لیدلي. خلک د ولسمشر غني هڅو ته څومره هیله من ښکاري. په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار او دوستم هیواد ته ستنې شوي دي، کړکیچونه او ستونزې په هوارېدو دي یا زیاتېدو؟
Well, as you know, and I don't mean this as a criticism,
زه د افغانستان په حکومت نیوکه نه کوم، خو د افغانستان خلک پر هیڅ سیاستوال یا حکومت زیات باور نه لري. قومي کړکیچونه لا زیات شوي دي. زه نه پوهیږم چې د دوستم ستنیدل به د دغه ستونزې په اورولو کې مرسته وکړي، خو خلک غواړي چې په خپله عمل وکړي، چې د هلمند د سولې غورځنګ یو مثال دی. زه هیله لرم چې دغه غورځنګ به په ټول هیواد کې ځواکمن شي او پر طالبانو او حکومت به اغیزه وکړي.
د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ اړیکې څنګه احساسوي؟ آیا دا یو جدي کړکیچ دی یا د راتلونکو انتخاباتو دپاره یو چمتووالی؟
Well, I don't have any way to judge what their personal relationship might be like.
زه د هغوی شخصي روابطو په اړه قضاوت نشم کولی. هغوی متفاوت شخصیتونه لري، خو دا څرګنده ده چې د اجرائیه رئیس کسان احساس کوي چې هغوی له پامه غورځول شوي، او د جمهور رئیس کسان وایي چې د اجرائیه رئیس کسان جدي کار نه کوي بلکې مقرره غواړي. کله چې تاسو یو پښتون ولسمشر لرئ او په سیاسي لحاظ یو تاجک اجرائیه رئیس لرئ، نو د دواړو قومونو ترمنځ تمې رامنځته کیږي چې له امله یې قومي کړکیچ زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم نړیوال رپورت. د مصر یوې محکمې د 15 او یا تنو موضوع چې د اعدام سزا ور باندې راختلې ده، د هیواد لوړ رتبه مذهبي مشر یا مفتي ته راجع کړې ده چې کره کتنه ور باندې وکړي. خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهره څخه دا رپورت را لېږلی دی.
محمد ابراهیم البلتاج وعصام الدین محمد حسین العریان ووجدي عبد
عربي مطبوعاتو رپورت ورکړی دی. د مصر یو محکمې د هیواد له مفتي نه غوښتي دي د هغو 15 کسانو د اعدام په سزا باندې کره کتنه وکړي چې په 2013 کال کې د اخوان المسلمین د ناستې په اعتصاب کې داخلو چې د قاهرې په شمال کې ربا اداویا د جومات نه بهارې کمپ وهلی و. د مصر په وزارو وروسته له هغې د ناستې په احتجاج باندې حمله وکړه چې دوی نه غوښتل له دغه کیمپ نه ولاړ شي. د رسمي رپورټونو له مخې په دغه حمله کې تقریبا 200 تنه وژل شوي وو. دا سمدستی نه ده معلومه چې دا قضیه ولې مفتي ته راجع شوې ده، که څه هم چې ځینې څارونکي پیشنهادوي دا د حکومت د 15 کلیزې سره ارتباط لري چې د اخوان المسلمین د ناست اعتصاب باطلوي. برسیره پر نورو کسانو چې د اعدام سزا ورباندې خجول شوې ده، د جمال اسلامي تحریک د طارق الزلمور او د اسام المجید سره یو ځای د اخوان المسلمین په دوه مشهورو مشرانو محمد بلتقي او اسام آل ایرین باندې د اعدام سزا خجول شوې ده. په 44 تنو باندې په غیب کې د اعدام سزا خجول شوې ده. د دې معنی دا ده چې دوی ونیول شي یا په خپله خوښه مصر ته راستانه شي نو باید له سره محاکمه شي. هلال خشن چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ده، امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي هغه کسان به اعدام شي چې د اعدام سزا ورباندې خجول شوې ده. د دغې سزا په باره کې جنجال دی چې د دوی په خلاف خجول شوې ده. هلال خشن وایي
These are political executions. I don't think they will be carried out. The only cases where executions were carried out were direct attacks on the military that resulted in
دغه سیاسي دامونه دي. زه فکر نه کوم چې دوی به سرته ورسول شي. په یوازنیو قضایاو کې اعدامونه سرته رسېدلي وو چې په پوځ باندې د حملو په نتیجه کې پوځیان وژل شوي وو. په 2013 کال کې د ربا اداویا د جمعه مخې ته د ناست اعتصاب یو جنجالي موضوع ده او څوک په نړۍ او نه په مصر کې دغه سزاګانی جدي ګڼي. خشن وای خای چې د مصر حکومت د اخوان المسلمین سره د روابطو د اده کولو کوشش وکړي، مګر په خپلو شرایطو سره. د څرګند کړه د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې د مارچ په میاشت کې د دوهم ځل لپاره د څلور کلنې دورې لپاره انتخاب شو، غواړي د ده سلف محمد مرسی د ده حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دا به د ده د رژیم وروستی او رسمي پیژندل وي. لیکن خشن شکل لري چې اخوان المسلمین به دارنګه امتیاز ومني. د اخوان المسلمین پخوانی سیاستمدار عمر داراک د شنبې په ورځ په ټویټ کې ادعا وکړه د السیسی حکومت د امریکا د نظامي مرستو په ازادولو باندې غور کوي، چې مصر ته د اعدامونو لپاره یوه رڼا ده او د امریکا د ادارې په لاس به د دغو بېګناه قربانیانو وینوي. د ټرمپ ادارې په دې هفته کې مصر ته د 195 میلیون ډالرو په نظامي مرسته باندې لګېدلي بندیزونه لرې کړل.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. په نیکاراګوا کې سیاسي بحران پای ته نه دی رسېدلی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د حکومت پر مخالفینو باندې د جمهور رئیس ډانیل اورتیگا د حکومت د ظلم او تیری غندنه کړې او د وخت څخه مخکې د انتخاباتو درابللو ژغې کړې دي. د امریکا ژغ د خبریالې کریستینا کایسیدو سمیت د رپورټ خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
نیکاراګوا چې د لاتین امریکا یو ډېر بېوزلی او نسمن هیواد دی، دا وخت په ملي کچا د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې په یو سخت سیاسي بحران کې ګیر پاتې دی. د امریکا د خارجه وزارت د یو تازه رپورټ پر اساس د جمهور رئیس ډانیل اورتیگا په ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د حکومتي قواو په ډزو او د خونړیو نښتو په نتیجه کې له 350 زیات خلک وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ویلی دی چې اورتیگا د خپل ولست ټکولو او ځپل لپاره په قصدي توګه د تشدد او ظلم نه کار اخلي. مایک پینس په نیکاراګوا کې له وخت نه مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو درابلل غوښتنه کړې، خو جمهور رئیس اورتیگا چې پخوانی مارسیس ګوریلا دی دغه غوښتنه رد کړې او حکومتي قواو لخوا پر مظاهرچیانو باندې د ظلم او تیری رپورټونه محض د مخالفانو پروپاګند بللی دی.
In Nicaragua, the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church. For months, Nicaragua's bishops have sought to broker
the
national
for months. Jumhur is the marastal maikpin work de chwai Ortega, the siyasi mukhalifano tar sang was the kalisagano la mashran puni wolo takawlo shuru kare. Pa Nicaragua ke Daniel Ortega hukmat pa karat hoga the Catholic firqe de kalisagano sara pa jang akhta de. Hal da che la tiru su mashtuna hawai koshish kaw che pa milli kacha la tafahum la para la rakhla سشی او د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ روغه جوړو شي. حکومت د دیموکراتیکي غورځنګ د ټکولو پالیسی غوره کړي او د وسلوالو او باشانو په وسیله د دندو وسلو پیشقوزو او تبرګونو په استفاده پر کلیساګانو حمله کړي او د کلیسا شتمنۍ او دارایي چور او تلا کړي. حکومتي ملیشو په مناګوا کې د جیسس اف ډیواین مرسی په نوم د کاتولیک فرقې د مبلغینو پر یوې کلیسا باندې هغه وخت حمله وکړه چې 14 مظاهره چیانو پکې پناه واخیسته. دغه کلیسا ستر راهب فادر راول رموز په لاتینه ژبه امریکا غږ ته وویل:
فینال پوې سالیرون دوه مورتوس. Two died from gunshots to their head. That hurt me very much.
Does he appear to be one of the people who died? په کلیسا کې محاصره کړو، دوه کسان په سرونو وهل چې به ورسته د خپل زخمونو په وجه دوه لمړ شو. زه په خپل لم ډیر بد وهلم. د ورتیگا در پر زول لپاره مخالفانو سکل په اپریل کې ورسله حق مظاهره پیل کړې چې حکومت د دولتي منصبینو د تقاعد قانون بدل کړ او د تقاعدیانو امتیازات یې کم کړل. سمه مخکې د امریکا کانګرس د جمهور رئیس ورتیگا په خلاف یو پریکړه منظور کړې وه او د سیاسي مخالفانو په خلاف یې دغه د پالیسۍ غندنه کړې وه. ورتیگا په دې اړه
وایي: کلیرامنته کومو استو کانګرسیستا کومو استو سناتورز
We see these congressmen.
How do you send them to the people who are in Congress, Cuba, Venezuela, and Nicaragua? What do you say? ورتیگا د امریکا د جمهور رئیس تورونه عدد کړی دی، خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال هغه په غوږ وهلې او خبرداري ورکړې چې په خبرو دې څوک نه غولېږي او خلک یو واقعي بدلون غواړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ډونالډ ټرمپ د قانوني مهاجرت پلانونو په کانګرس کې پوره رایه لاسته را نوړې نو ناکام سول. د امریکایي اتباعو د کورنۍ غړي د قانوني ویزې لاسته د راوړلو کوششونو ته دوام ورکوي او پوښتنه دا ده چې د قانون بدلون به د ډیرو مهاجرو اندېښنې کمې کړي که نه. د امریکا ژه خبریال رامون ټیلر په دې باره کې له نیویارک څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
رول یانگ، جانگ او شان شهانگ دواړه متقاعد او عمرونه د اویو کال په شاوخوا کې دي. د هفتې په هر رساتۍ کې په نیویارک کې د چینایي ټولنې مرکز ته ورتلل. د دوی ماشومانو اوس په مالي لحاظ مستقل دي او دواړه دا مني چې د فامیلي مهاجرت د ویزې له لارې امریکا ته راغلي دي. د اتشتو کالونه وروسته یې ژوند ډېر ښه دی. رسمی وظیفه یې نه لرله او په مالي لحاظ مشر ورور ورسره مرسته کوله. د ویزې لاسته په راوړلو کې پانګه اچونه وکړله چې 9 کاله وخت یې ونیو. شان شاه هانګ وای
Journey for our whole family. It cost us over 10,000 Chinese yuan. In the early 1990s,
the Koranai de Chaluro Golo Lepara Padaga Safar Lazar Chinai Yan Walegedal. The Nula Sawanavi Palasiza Kipuchinke Lazar Yana, Dozara Dalar Kedal Chedakama and Azanawa. هانګ د لسو کالو لپاره د کالو په فابریکا کې کار کاوه. په داسې حال کې چې ژانګ په رستوران کې دې ته ورته ساعتونه کار کاوه. دوی درې ماشومان په هونتون ته واستول، مګر د دوی خوب لیدو ته تاوان ورسېد چې د کورنۍ مهاجرت د ویزې له لارې لیده. د دې علت دا دی د ټرمپ اداره د هغو اقداماتو ملاتړ کوي چې د کم مهارت مهاجر کارګرو په ځای لایق مهاجر استخدام کې چې په کار باندې تمرکز کوي. د نوي سیستم پلویان دلیل راوړي چې دا به د امریکایي کارګرو تنخواګانې زیاتې کړي. د چینایي ټولنې د مرکز مشر جسټین یو وایي دا غلط دلیل دی.
The problem of American immigration system is not the legal immigrant. It's not a family based.
د امریکا د مهاجرت په سیستم کې ستونزه قانوني مهاجرت نه ده. دا د کورنۍ په اساس مهاجرت ستونزه نه ده او دا د لیاقت لمخه مهاجرت ستونزه نه ده. د امریکا د مهاجرت ستونزه زمونږ د سرحد نه کنټرولول دي او مونږ ګڼ شمېر غیر قانوني مهاجرو سره مخامخ یو او نه پوهیږو چې څنګه چل چلند ورسره وکړو. په چینایي ټولنه کې چې په خارج کې دیره وي دا احساس عام دی چې ټولنیزو پروګرامونو ته غیر قانوني مهاجر تاوان رسوي او ځینې قانوني مهاجر له دغه سیستم نه غلطه ګټه اخلي. شان شین هانګ بیا وایي
99% small businesses. These people came here, didn't take away any job. If anything,
مونږ تر هغې پورې کار کاوه تر څو چې دواړه تقاعد شلو. ځکه نو که څوک امریکا ته په دې شان راځي دا درسته ده، مګر ځینې راځي او سمدستي ټولنیزو خدمتونو ته ډډه اچوي. لیکن غیر قانوني مهاجر د ټولنیزو خدمتونو نه مستحق کیږي او قانوني مهاجر تر 15 کالو پورې انتظار وباسي تر څو چې د فدرالي امتیازاتو لپاره مستحق کیږي. ولنګټن چن چې په چاینا ټاون کې د یو پرمختیایي محلي شرکت مشر دی وای ټګي کول ډېر کم دی.
I'm 99% small businesses. These people came here, didn't take away any job.
زه د 99% وړو کاروباریان نه یم. دغه کسان چې دلته راځي له چانه کار نه اخلي او دوی مرسته کوونکي استخداموي. دوی خپل ماشومان په هونتون ته استوي، پوره زیار وباسي. دوی داسې کارونه کوي چې نور خلک یې نه کوي او دوی بخشش نه غواړي. د نیکولاس لوی نیکه 60 کاله پخوا د کورنۍ مهاجرت د ویزې له لارې غوښتل شوی و.
Say about the next generations when like there's children asking like where's their grandfather.
چې د راتلونکي نسل په باره کې وایم، هغه دا د کله چې ماشومان پوښتنه کوي زما نیکه چیرې دی، تاسې پوهیږئ زما مطلب څه دی، یا زما تره چیرې دی، ولې دوی کورنۍ نه لري، مګر هر څوک لوی کورنۍ لري. لوی دلیل راوړي د امریکا خوب لیدل باید یوازې د مالی کامیابۍ پورې تړلې نه وي، مګر د دې پورې تړلې دي چې څه لري، په هغې څومره قانع یي، او په دې کې هغه خلک هم راځي چې مینه ورسره لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
درنو اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال او جنوب کې وحشتناک اورونو په سلګونو کورونه سوځولي دي او په زرګونو خلک مجبور سوي دي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
دغو وحشتناکو اورونو د شمالي کالیفورنیا د ریډینګ په ښار کې 1500 کورونه سوځولي دي. دوه کسان پکې مړه شوي او 15000 نورې ودانۍ او کورونه چې په لاره کې پراته دي د سوځېدو له خطر سره مخامخ دي. دا ښار چې 90000 نفوس لري په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه تیښې ته اړ شوي دي او 1000 هکټاره شنه ځمکه ایره شوې ده. معمولا د کال په دې موسم کې په زرګونو سیلانیان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د یو سمارټ ملي پارک چې د ریډینګ په گاونډي ښار فرګوسن کې واقع دی مخه کوي. خو په فرګوسن کې د اور د لګېدو له امله دغه پارک د جولای د 15 نیټې راهیسې تړل شوی دی. د کالیفورنیا ایالت د اطفایي او اوروژنې د ریاست مسؤلین وایي چې په شمالي کالیفورنیا کې د کار په نوم اور چې تون باندې د لمبو په خپرولو کې ورسره مرسته کوله دومره قوي و چې غټې غټې ځنګلي ونې له بېخه وسوځولې او تنې په لرې پرتو کورونو کې وغورځولې. دا د کالیفورنیا ایالت د اورونو د ځنګلونو د خوندي ساتلو د ریاست د ویان چاتکار لګ دی چې د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته تازه معلومات ورکول. 200 کیلومتر لرې په جنوبي کالیفورنیا کې د کرانسټن تباه کوونکي اور چې ګمان کېږي قصدن چا چولی 2000 خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. چارواکو د دغه اور د لګېدو په شک باندې یو کس نیولی دی او ایالتي ګورنر جیری براون د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کالیفورنیا په مصیبت ځپلو ښارونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. فدرالي حکومت ته د جلو مرستو خواست وکړ. بران ویلی دی چې مرکزی حکومت باید له کالیفورنیا سره مرسته وکړي چې دا غټ آفت مخه ونیسي. ایالتي چارواکو ته امر کړی چې د فدرالي حکومت د اور وژنې له ملي مرکز NIFC سره یو ځای کار وکړي. د کالیفورنیا والی ویل چې د 2013 میلادي کال ځنګلي اورونه د 13 لسیزو په دوران کې تر ټولو زیات وحشتناک او تباه کوونکي ثابت شو چې د جمعې د سهاره پورې برابر 1,12,248 هکټاره شنه ځمکه له اورو سره برابره کړې وه. د کالیفورنیا د پوهنتون د طبیعي آفتونو او د ځنګلي اورونو د مطالعاتو د مرکز استاز ایلیویل امریکا اکثر په مرکه کې ویل چې په کالیفورنیا کې ځکه اورونه ډیر لګیږي چې په هوډي کې معمولا هوا وچه او ګرمي او بارانونه کم کیږي. کوم اقلیمی شرایط چې د اور د لګېدو لپاره ضروري دي له وخت نه مخکې اوس عیارېږي او د خپلې مودې نه تر زیاته وخته پورې دوام کوي. ګورو چې د اوړي د موسم نه بغیر په نورو موسمونو کې ډېرې کمې داسې پېښې کیږي. د ځنګلي اورونو د څېړنو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت ادارې د ارقامو له مخې په ټول امریکا کې دا وخت 80 اورونه لګېدلې دي چې یوازې 15 په کالیفورنیا کې دي. نن د شنبه پورس او هم د جمعه پورس په کالیفورنیا کې سخته ګرمي وه. د تودوخه درجه تقریبا له 15 سانتي ګراد نه لوړه وه او ګرم هوا د اور د لمبو په خپرېدو کې مرسته کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.